درنو دوستانو سلامونه مې ومنې، سهار مو په خیر او نیکمرغه اوسه. د ازادۍ راډیو د نن ورځې د خبرونو په سر کې مو زه اجمل اند له خپلو نورو همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. د ازادۍ راډیو خبرونې هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 2.6 په ټول افغانستان کې اوریدلی شئ. په بیلابیلو خارونو کې زموږ خبرونې د اف ام 5.5 اوریدل کیږي. سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله پیلو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. د برتانیا حکومت په افغانستان کې د ولسی تړون د بیا رغونې له پروګرام سره شاوخوا 6 میلیونه ډالر په ارزښت مالی مرسته کوي. په پاکستان کې د افغانستان سفارت چارواکي وایي چې یو شمېر مرستندوی هیوادونو له افغان کډوالو سره د مرستو ژمنې کړې دي. او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر خبرداری ورکړی چې له لویو قدرتونو سره د ایران د اټومي موافقې ناکامي به د نړیوالې ټولنې لپاره د ورختای یو خبرداری دی. دا برتانیا حکومت په افغانستان کې د ولسی تړون د بیا رغونې له پروګرام سره د 6.1 میلیون ډالرو په ارزښت مالی مرسته کوي. د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکي ادارې پرون په یو بیان کې ویل چې دا پروژه به له سیمه ایزو ادارو سره مرسته وکړي چې خلکو ته ټولنیز خدمات د ټول هیواد په کچه د ولسی تړون له پروګرام سره سم وړاندې کړي. بیان زیاتوي چې دا پروژه پرون په کابل کې د برتانیا سفیر او د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکي ادارې د کلو د پراختیا وزارت او د آغا خان بنسټ د استازو لخوا پرانستل شوه. په پاکستان کې د افغانستان د سفارت چارواکي وایي چې یو شمېر مرستندوی هیوادونو له افغان کډوالو سره د مرستو ژمنې کړې. په پاکستان کې د افغانستان مرستیال سفیر وایي په اسلام آباد کې د جرمني سفارت په بلنه په پرونی غونډه کې د مرستندوی هیوادونو او نړیوالو موسسو استازو د افغان کډوالو پر ستونزو اندېښنه ښودلې خو ژمنه یې کړې چې له هغو سره به خپل هیواد ته د ستنېدو په ګډون په ټولو برخو کې مرسته وکړي. په اسلام آباد کې د افغان سفیر مرستیال زردشت شمس په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
کله کې شورا او نماینده های کشورا کې وجود بدن اونا اظهار
د ټولو هیوادونو استادو چې حاضر و اندښنه سرګند کړ خو ویل چې همکاري بو وکړي او چې هر پریکړه کیږي دوی بل افغانستان او افغان کډوالو سره مرسته کوي. د پاکستان حکومت افغان کډوال ته د رواني جنوري میاشتې تر پای مهلت ورکړي چې خپل هیواد ته ستانه شي خو کډوال دا وخت کم بولي او د نورو مهلت وخت نه کوي. اسپانیا غواړي د ناټو په مشرۍ د غوسم لاټر د روزنې د ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې د خپل پوځیانو شمیر زیات کړي. د اسپانیا دفاع وزیر ماریا دولرس دی پرون په کابل کې ولسمشر اشرف غنی سره په کتنه کې د اضافي اسپانوي سرتیرو شمیر ونه خود خوې ویل چې اسپانوي روزونکو به د افغان ځنګړو ځواکونو د مسلکي وړتیا پر لوړولو تمرکز وکړي. د افغانستان د کرکټ د لسکلن لوبډل نن شپه نه وخت لري ایرلند سره د مسابقې ډګر ته وزیده. مسابقه د کرکټ د لسکلن لوبډل د نړیوال جام په لړۍ کې تر سره کیږي. افغانستان چې له پاکستان سره لنکا او ایرلند سره په ډی ګروپ کې لوبي کوي د 4 پوینټونو په لرلو سره د خپل جدول په سر کې دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر خبرداري ورکړی چې له لویو قدرتونو سره د ایران د اټومي موافقې ناکامي به د نړیوالې ټولنې لپاره د ورختای یو خبرداري وي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ګواښ کړی چې متحده ایالات به له ایران سره د 2015 کال اټومي موافقې څخه وباسي. سرګی لاوروف پرون په هغه غونډه کې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د ګڼوژنې د وسلو د خپراوي د مخنیوي پر ضد د اقداماتو په مقصد د اعتماد جوړونې لپاره جوړه کړې وویل څرګنده ده چې د یو اړخ په غوښتنه له شپږو لویو قدرتونو سره د ایران د اټومي موافقې ناکامي به د کوریا د ټاپو وزمې د اټومي لانجې د حل په ګډون ټولو نړیوالو ته د ورختای یو پیغام ورکړي. لاوروف د ټرمپ ادارې ته د غیر مستقیم اشارې په ترڅ کې ویل چې د نړیوالې ډیپلوماسۍ د رښتینی بریا باید د یو هیواد د ګټو لپاره له لاسه ونه وسي. بلخوا روسیې د یوکراین د پارلمان هغه پریکړه چې د هیواد په ختیځ کې دولتي حاکمیت د پراختیا هڅه بلل شوې د جنګ اعلان بللې. لایه دونباس په نوم د اوکراین د ختیځو ولایتونو لوهانسک او دونیتسک هغه سیمې چې د بیلتون پالو په ولکه کې دي په موقتی ډول اشغال شوي او روسیې يرغلګر هیواد بلل. د اوکراین 1450 کسیس پرلمان د لایه چې د لانجو او اعتراضونو بای شو پرون په 290 مثبت رايو تصویب کړ. ولسمشر پیټرو پوروشنکو چې د قانون له پلویانو څخه و پرون پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل چې حکومت بل سیاسي او ډیپلوماټیکو لارو د اوکراین له قلمرو سره د اشغال شوو سیمو د بیا یو ځای کېدو هڅو ته دوام ورکړي خو مسکو د دې لایحې تصویب د جګړې له چمتووالي سره انډول بللی. او پاکستانی چارواکی وی وسلوالو او میرمن او داغی لور په دې خاطر وژل چې په کوټه کې د پولیو پر ضد کمپاین کې برخه اخیستی و. د پاکستانی پولیسو یو چارواکی نسیب الله خان ویلی 50 کلن سکینه بیبی او د هغه شل کلن لور پرون هغه محل د دوه موټر سایکل سپرو وسلوالو کسانو بډز وژل شوی چې د پولیو پر ضد د واکسین ساز کې ماشومان او تورکول د دې برید مسولیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلې، خو افراطی وسلوال ډلې د پولیو د کمپاین پر کار کوونکو او د هغوی پر امنیتي کسانو وخت نا وخت حمله کوي. د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی د حمله غندلې او په دې اړه د تحقیقاتو امر کړی. یو شمېر افراطي وسلوال تور لګوي چې د پولیو پر ضد د واکسین په کمپاین کې شامل کسان د لویدیځو هیوادونو جاسوسان دي او د پاکستانی ماشومانو د شنډول لپاره موظف شوي دي. په کوټه کې په یو بل حمله کې نامعلومه وسلوالو 12 پولیس افسران چې د غزمې په حال کې ووژل، د دې حملې مسؤلیت هم تر اوسه کومې ډلې نه دی منلې. دا خبر دوستانو خبرونه مل ساده راډیو نو اوریدل. دا نور خبرونه سمک په پانا ساده راډیو ډاٹ کام کې هر وخت چې غواړی کتل شي. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني ګډون نه کوي. دا چولې په اړه ریپورت لرو. لدی به ما خبر کو چې په کابل کې د امریکا سفیر ویلي په بلخ کې پخوانی والی عطا محمد نور څخه باید نوی والی ته واک په سولې ایز ډول انتقال شي او په دې برخه کې د تاوتریخوالي هیڅ ځای نشته. همدارنګه به په یو بل ریپورت کې واوري چې په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي روسلا غی چې د افغانستان له سفر نستانه شو ویلی دی چې په افغانستان کې د سولې د پروسې لپاره کار کوي او هیڅ کله باید د هیواد بیا د ترهګری په امن ځای بدل نشي. همدارنګه به لدی م خبر کول تاسو چې ترکیه نن اعلان وکړ، البته پرون اعلان وکړ چې د سوریې په هغه دوه سیمو کې پوځي عملیات پلانوي چې کورد وسلوالو په واک دي. د لویدیځو رسپانو کتنه او د ژوند رنگونه هم له یاده مباسي. د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني ګډون نه کوي. ټاکل شوی دی چې د امنیت شورا نن په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې د افغانستان په سوله کې د منځنۍ اسیا د هیوادونو د ونډې په اړه بحث وکړي. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په دې غونډه کې ښایي د دې وزارت سیاسي مرستیال ګډون وکړي. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل دروري.
افغان چارواکی وایي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې به د بهرنیو چارو سرپرست وزیر صلاح الدین رباني د افغانستان استازیتوب ونه کړي. ښاغلی رباني د بلخ د ولی په توګه د عطا محمد نور لری کې دوه وروسته د رابرسیره شوي لانجې د حل لپاره له څو اونیو رئیسې د جمعیت د ګوند د مشر په توګه له حکومت سره د خبرو اترو مشري کوي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي سفیر او استازي محمود سایقل په خوا تر دی ویلي و چې په دې غونډه کې به ښاغلی رباني ګډون وکړي. خو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان صبغت الله احمدي تیر مخام ازادې رادیو ته ویل چې ښاغلی رباني د ځینو مهمو کورنیو مسایلو له کبله په هیواد کې پاتې کیږي او پر ځای ښایي د وزارت سیاسي معین په غونډه کې برخه واخلي.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان به خاطر مسائل کلان و حاد داخلی
د افغانستان د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر د کورنیو سترو او مهمو مسایلو په خاطر نیویارک ته خپل سفر فسخ کړ او ټاکل شوی چې د بهرنیو چارو وزارت له موینانو څخه یو خی حکمت خلیل کرزای په دې غونډه کې ګډون وکړي. افغان حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډه مهمه بللې. د بهرنیو چارو وزارت معین نصیر احمد اندیشه د سیشن به پورز وویل په دې غونډه کې د افغانستان د سولې په بهیر کې د منځنۍ اسیا د هیوادونو د ونډې په اړه بحثونه په پام کې دي. سیاسي کارپو او د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهن ودیر صفای وی امنیت شورا به د رباني لنه ګډون سره سره په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په اړه بحثونه او پریکړې وکړي.
دا د یو خانه د افغانستان د حکومت ضعیف موقف خي او دا چې په حکومت کې هم نظری او همغږي وجود نه لري، مګر د افغانستان په مورد کې د سولې په اړه فکر کولو کې عدم اشتراک د وزیر خارجه د افغانستان چې خپل شخصي ګټو ته نظر پر ملي ګټو ترجیح ورکړي دا هم کوم اهمیت پکې نه لري. دوی حتما د افغانستان د سولې مورد کې خپل تصمیم نیسي.
د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان د سولې په اړه د بحث لپاره د یوې غونډې د تیاریو خبرونه پر روانه اونۍ کې وروسته له هغه خبره شول چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو پلاوی کابل ته ولاړ او له افغان چارواکو سره یې ولیدل. په ملګرو ملتونو کې د قزاقستان سفیر خیرات عمروف چې هیواد یې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دورې مشري کوي ویلي دي چې په افغانستان کې سوله به د ده د ماموریت هدف وي.
و موریدل چې د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی ګډون نه کوي. او خو په کابل کې پرون د امریکا د متحده ایالاتو نوی سفیر جان باس ټینګار کړی دی چې د بلخ په ولایت کې باید له پخواني والی عطا محمد نور څخه نوی والی ته واک په سوله ییزه توګه انتقال شي. نوموړي ویلي چې په دې برخه کې تاوتریخوالي ته ځای نشته. په اړه یې حدیث پردیس رپورټ لري.
د جمهور ریاست او د بلخ د پخوانی والی ترمنځ راولړ شوی سیاسي لانجې په دوام په کابل کې د امریکا سفیر ویل روان وضعیت نه یوازې ترورستان ګټه پورته کوي. جان باس چې د پنځمې په ورځ په کابل کې خبريالانو ته خبرې کولې وویل له پخوانی والی نه نوې هغه ته واک باید ژر تر ژره او د قانون پر رڼا کې ولېږدول شي. د نوموړي په خبره د واک په انتقال کې توتیخوالي ته هیڅ ځای نشته.
And the transition from former governor Atta to
موږ باور لرو چې دا سیاسي لانجاو یا هم د پخوانی والی عطا محمد نور څخه نوی والی تواک باید په سولېج ډول انتقال شي. دلته په ټولنه کې نور د اضافي تاریخوالي لپاره هیڅ ځای نشته.
دا په داسې حال کې ده چې تیر ورځ د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره په ټلیفوني خبرو کې هم په بلخ کې له سولېج لارې د واک د انتقال غوښتنه کړې و. جمعیت اسلامي ګوند د امریکا د مرستیال ولسمشر له دا ډول څرګندونو هرکلی کړی و، خو ښاغلی نور ویلي تر کومه چې لارک سره د جمعیت ګوند خبرې نتیجه ورنه کړي په خپل ځای به پاتې وي. تر اوسه د جمعیت ګوند او ورک ترمنځ خبرو نتیجه نه ده ورکړې. ولسمشر محمد اشرف غنی شاوخوا یوه میاشت وړاندې د عطا محمد نور استعفا ومنله. د سیاسي چارو کارپو انتظار خادم وایي په بلخ کې د واک انتقال مهم دی خو باید ټولو خواوو ته قناعت ورکړل شي. نوموړي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د هېواد حساس وضعیت په تو باندې هم د حکومت مخالفین ته قناعت ورکړل شي او هم د افغانستان خلکو ته او هم نړیوالو ته. نو زه فکر کوم چې دا یو عامه پروسه ده او هیڅوک باید مخالفت ته ونه کی. نن یو څوک په قدرت ترګه دی او سبب څوک ولی اهداف مومي باید وي او د وطن د خلکو د وطن د مناسبو تحفظ دی او دا ساتنه ده.
د خاغلی خادم په خبره کې هم د حکومتي مامورینو تغییر تبديل او یا هم ځل کول د ولسمشر صلاحیتونو څخه دي. خدای چې اوسنۍ حکومت د توافق لمخې رامنځته شوی په کار د چي د قضایا او پر وړاندې چلند هم د مسایلو ته په پام تر سره شي.
آزادی خبری مجله اوری.
دوستانو زموږه غږ آزادی راډیو ناوړی. چارواکي وایي چې د کندوز کې د پامیر د شلمی فرقې لخوا د دې ولایت په چارداري ولسوالۍ کې له څو ورځو راهیسې د افغان ځواکونو تصفیوي عملیات روان دي او دوی وایي چې د دې ولسوالۍ ځینې سیمې د وسلوالو ناپاکې کړې. په اړه یې له کندوز څخه زموږ د همکار اجمل آرین رپورټ اورو.
د پامیر د شلمی فرقې د رستیزوال سید قربان مساوی د پنځشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې په دغه عملیات کې د افغان ځواکونو د نموړي ولسوالۍ یو لسلوي کلی د دولت زده عناصرو لشتون څخه پاک کړي او نور هم د پرمختګ په حال کې دي.
تاته که شما دیدین تصفیه شده از دو سال قبل مخالفین مثلا اینجا را
دغه سیمه چې موږ تصفیه کړی دي له دوه کالو رئیس دی وسلواله مخالفانو تر واک لاندې وي او زموږ عملیات ډیر ښه پر مخ روان دی او موږ کوشش کوو چې په تصفیه شو سیمه کې د تل پاتې امنیت په خاطر امنیتی پوسټ جوړ کړو. نو موږ زیاته کړه چې په دغه روان عملیات کې تر اوسه پورې 13 تنه وسلوال مخالفان وژل شوي او 18 تنه نور ټپیان شوي دي. د هغه په وینا چې په دې عملیات کې دولتي ځواکونو او ملکی وګړو ته کوم زیان نه دی رسیدلی، خو په ورته وخت کې ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو مخالفانو ویان معرفي کوي وایي چې دوی د کندز په چهاردرې ولسوالۍ کې 6 تنه افغان ځواکونه او 15 تنه امریکایي ځواکونه وژلي دي. اما د کندز سیمه ییز چارواکي بیا د وسلوالو مخالفانو دغه ادعا ردوي. بل خو د نوموړي ولسوالۍ خلک وایي چې د روان تصفیه عملیاتو له کبله په سلګونه کورنۍ له خپلو کورونو څخه وتلي دي او اوس مهال له بېلابېلو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. ګل احمد او ناز بیبي چې تازه د چهاردرې ولسوالۍ نهر صوفي سیمې څخه بې ځایه شوي دي په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
نه هغه د دې ملت غم کوي او نه دا خلک مایران پاتې دي چې موږ چا ته د خپل داد وړاندې کوو. اخوا څوک دي؟ خو طالبان دي. له دې خوا یې دولت واری، له خوا یې طالب راواری. که راونه وځي له کوره په کور کې مرې، که میداني سې په سارا مرې، دا خلک یو رقم مایوسه دي. لار ته ورکه ده چې موږ به کومه لاړ.
په دې ځمکې کې موږ له چاردرې نه اواره سوي یاستو، ځای نه لرو سو پکې ځوان دو. په دې یخ ځمکې کې موږ اواره سوي یاستو، د خوراک شی هم نه لرو سو، موږ وخورو حیرانه پاتې یاستو.
بل پلو د کندز د کډوالو او راستنیدونکو ادارې چارواکي د تازه بې ځایه شوو کورونو شمیر په اړه څه نه وایي، خو زیاتوي چې دوی سروې پیل کړې او وروسته له سروې پر بې ځایه شوو خلکو اړینې مرستې وشي.
دوستانو، اوس هم زو ملالۍ بشیر ته لویدیځو ورځپاڼو ته یې کتنه کړې.
د بشری حقوقو نړیوال سازمان خبرونه د پنځشنبه په ورځ د خپل کلنی راپور په اړه د افغانستان پر برخه مقاله خپره کړې ده. مقاله وایي چې د کال په اوږدو کې په افغانستان کې وسلوالې جګړې ملکیانو ته هم درانه تلفات اړولې دي. مقاله زیاتوي چې د ځپنې له منځه وړلو لپاره د افغان حکومت پالیسي په خپل هدف کې پاتې راغلې ده او حکومت اوس هم د هغو ښځو چې په اخلاقي فساد تورنې وي غیر ساينسي او ځپونکي د بکارت معاینه کوي. مقاله وایي که څه هم افغان حکومت د ځپنو او هغو دولتي تجربو د مخنیوي لپاره قوانین جوړ کړل چې ښځو ته زیان رسوي، خو په عمل کې هیڅ تغییر نه لیدل کیږي. د ریلیف ویب په نوم یوې خپرونې په افغانستان کې په یو شمیر برخو کې د ښځو د ونډې په اړه مقاله خپره کړې ده. مقاله په جلال آباد ښار کې هغه سمپوزیم ته اشاره کوي چې ګډونوالو یې له تیر کال راهیسې په خپلو سیمو کې یو شمیر پرمختیایي کارونه کړي دي. مقاله د کونړ د ښځو چارو رئیس سهیلا بابر په اړه لیکي چې دا یاد سمپوزیم ته ورته د تیر کال غونډې له ګډونوالو څخه یوه ده او له هغه راهیسې یې په سیمه کې د سولې په اړه له ښځو سره غونډې جوړې کړي او په دې اړه یې بحثونه کړي دي. مقالې همداراز په لغمان ولایت کې د یوې غونډې په اړه لیکلي چې په هغه غونډه کې د سولې د عالي شورا مرستیالي حبیبه سرابي هم ګډون کړی و. په غونډه کې په ختیځو ولایتونو کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د ښځو پر ونډه ټینګار وسو. مقالې د میرمن سرابي له قوله لیکلي چې د سولې په هر ډول بهیر کې باید ښځې حضور ولري. مقاله وایي پر دې سربیره چې جګړه پر ښځو هم منفي اغیز کوي او شواهد شته چې ښځې د خپلو سیمو د سولې په ټینګښت کې فعالې غړي وي، خو په افغانستان کې د سولې په بهیر کې د ښځو ګډون ته اهمیت نه ورکول کیږي. مقاله یادونه کوي چې ختیځ ولایتونه له پاکستان سره پوله لري او په دې وروستیو کلونو کې ځایي اوسیدونکو په جګړه کې د پام وړ زیاتوالی لیدلی دی. د کرکټ نیکسټ په نوم خپرونې د افغانستان د کرکټ ټیم لاسته راوړنو ته کتلي دي. مقاله لیکي چې د افغانستان لومړی کورنۍ میدان په هندوستان کې و او افغانستان په 2015 کال کې موافقه لاسلیک کړه چې د شاهد ویجی سنگ پاټیک سپورتي کمپلیکس به د کرکټ لوبو او تمرینونو لپاره کارولای سي. مقاله همداراز لیکي چې افغانستان تیر کال ټیسټ درجه ترلاسه کړه او دا د کرکټ په ډګر کې د دې هیواد لپاره یو مهم ګام و.
یو لوړ پوړی امریکایي ډیپلوماټ هوایی دوی په دې هدف افغانستان کې د سولې پروسې لپاره کار کوي چې په افغانستان کې هیڅکله بیا د ترهګرو لپاره امن ځایونه ونه اوسي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر کابل ته تر خپل روسي سفر وروسته په افغانستان کې د سولې مذاکراتو ته خوشبيني ښودلې. وای په افغانستان کې وضعیت په چټکۍ سره بدلیږي. فریباز ظاهر مو په نورو جزئیاتو خبرې.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا متحده ایالاتو سفیر وایي د افغانستان لپاره د امریکا نوې ستراتیژي د دې سبب سو چې افغانستان له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرو ته نږدې سي. نیکی هلی په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مرکزی دفتر کې خبریالانو ته وویل
The US policy on Afghanistan is working.
دا وای د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو پالیسی کار ورکوي. موږ په دراماتیک ډول هلته تغیرات وینو او ګورو چې د امریکا تګلارې څه کوي. موږ تر بل هر وخت له طالبانو سره خبرو او د سولې پروسې ته ورنږدې شوی یو. دغه امریکایي ډیپلوماټ زیاتوي چې افغان حکومت هم کابل ته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ورغلی پلاوي ته ویلي چې دوی د سولې خبرو ته د طالبانو لیوالتیا ویني. نیکی هلی ویلي امریکا په رښتونې ډول په دې هدف د سولې پروسې لپاره کار کوي چې افغانستان هیڅکله بیا د تروریستانو لپاره امن ځای ونه اوسي. دا وایي افغان چارواکو ترې غوښتي چې نړیواله ټولنه دې د سولې پروسې او هم په افغانستان کې د پوځي لاسته راوړنو ملاتړ وکړي او پر پاکستان د فشارونو ډیر کړي چې نور په خپله خاوره کې وسلوالو ته پناه ورنکړي او د افغانستان په اړه خپل چلند بدل کړي. د نیکی هیلی څرګندونی داس محل کیږي چې د راپورونو لمخې د وسلوالو طالبانو په استازیتوب یو پلاوی روانونی د پاکستان پلازمین اسلام آباد تللی و څو له پاکستاني چارواکو سره د سولې خبرو د بیا پیلېدو په اړه وژغیږي. له پاکستان خبریدونکو اسلامي اژانس په یو راپور کې ویلي چې دغه پلاوی په قطر کې د طالبانو غیر رسمي دفتر ته دا پیغام له ځانه سره بیرته یوړ چې له افغان حکومت سره دې خبرې وکړي. بلخوا افغان حکومت د پاکستان یو لوبه بولي چې د دوی په وینا په دې ډول غوړي نړیوالو ته وښيي چې پاکستان د افغانستان د سولې په پروسه کې کار کوي. د افغانستان د اجرایي ریاست مرستیال وین جاوید فیصل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
له پاکستان څخه همیشه طالبان دوی د تورتلي او پاکستان کې حمل ته وسیږي. حضرت ټول حمل ته د کوټ شورا حمل ته د پشاور شورا حمل ته نو کچیر د طالبانو سره خبرې هم کیږي او خبرې د مستقل سفارې پاکستان کې طالبان موجود دي حمل ته رهبری ده او حمل ته اساسي کسان دي. که مشکل ته وګورو د پاکستان په هیڅ راتلونکي اقدام هم اعتماد نه شي کېدلی.
افغان ولسمشر هم د اسلام آباد په مری کې د طالبانو د پلاوی او پاکستانی چارواکو ترمنځ خبرو ته په اشاره ویلي چې طالبان دی په مستقیم ډول له افغان چارواکو سره خبرې وکړي نه د پاکستان له لارې. محمد اشرف غنی د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د سولې یوې مشورتي غونډې ته په وینا کې وویل
که افغانی اختیار گاوندی مملکت تا باور کوید.
نقطه دول بود دول ما بر پاکستان دست مذاکرات همه جانبه پیش میکنم چون این پدیده مار که داستین باشه کسی را میگذر که داستینش هست.
ځینو لویدیځو اژانسونو ویلي د تیرې اونۍ په پای کې په ترکیه کې هم د هغو کسانو چې د طالبانو استازي بلل سوي او د افغان ولسمشر استازو سره لیدلې دي، خو دواړو لورو دا راپورونه رسمن رد کړل. د رویټرز خبري اژانس راپور زیاتوي چې د طالبانو مشر هیبت الله اخونزاده چې تر ډېره ګمان کېږي په پاکستان کې اوسېږي، هم په ترکیه او هم په اسلام آباد کې د دغو خبرو سپارښتنه کړې وه. لویدیځو اژانسونو راپور ورکړی چې د حقاني شبکې تیرې اونۍ 14 تنه افغان سرتیري چې په پکتیا ولایت کې نیولې وو تر خبرو د مخه د شنیت شودل په هدف خوشی کړی دي.
ازادي رادیو تغوا غونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د اوکرين پارلمان پرون هغه لایحه تصویب کړ چې لمخې د دې هواد د ختیس پر سیمو د کیف ولک پراخیږي. د اوکرين ولسمشر ویلي دي چې د خپل هواد له قلمرو سره اشغال شو سیمو د بیا یو ځای کېدو هڅو ته به دوام ورکړي. په دې اړه تفصیل له احمد تکل ناورو.
روسیې د اوکرين د پارلمان هغه پریکړه چې د دې هواد په ختیځ کې د دولتي حاکمیت د پراختیا هڅه بلل شوې د جنگ اعلان بللای، لایحه د دونباس په نوم د اوکرين د لوهانسک او دونیتسک د ختیځو ولایتونو هغه سیمه چې د بلتون پالو په ولکه کې دي په موقتی ډول اشغال شوی بللی او روسیې یرغلګر هواد بللی. کریمیا ټاپو وزمه چې روسیې په 2014 کال کې لخپل قلمرو سره زمیمه کړه هم په خوا د دونباس یو برخه ګڼل کېده. کیف هیله لري چې د لایحه د هواد په ختیځ کې د دولتي واکمنۍ له پراخولو سره مرسته وکړي. د اوکراین 450 کسیز پارلمان د لایحه چې په دې هواد کې د لانجو او مظاهرو باعث شوه پرون په 290 مثبتو رایو تصویب کړه. ولسمشر پیترو پوروشینکو چې د دې قانون له پلویانو څخه و د دې لایحې له تصویب وروسته په لیویف ښار کې د وینا پر مهال د اوکراین د پارلمان د یووالي ستاینه وکړه.
підтримана моя президентська стратегія звільнення
до Донбас де азадаволо ла паразма де стратегія млатарошу او زله د کابل د ټولو وکیلانو منندویم د ل د کابل هم ماته ډیره مهمه ده چې خی زمون پارلمان دا ورتیا لري چې کولای شي د ارتیا په وخت کې یو خلووی پروشینکو پر ټولنیزو شبکو په پیغامونو کې هم خوښي څرګنده کړه او پر ټوئیټر یې ولیکل چې حکومت بل سیاسي او ډیپلوماټیکو لارو د اوکراین له قلمرو سره د اشغال شوی سیمو د بیا یو ځای کېدو هڅو ته دوام ورکړي. خو مسکو د دې لایحه تصویب د جګړې له چمتووالي سره انډول بللی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې د پریکړې ته د نوې جګړې لپاره له تیاری پرته بل هیڅ نوم نشي ورکول کېدی او خبرداری ورکړ چې د لایحه به په اوکراین کې کړکیچ لا پراخ کړي او ښایي د نړۍ د سولې او امنیت لپاره داسې عواقب ولري چې اټکلی نشي کېدای.
بلخوا ترکی پرون اعلان وکړ چې د سوریې په هغه دوو سیمو کې پوځي عملیات پلانوي چې د کورد وسلوالو په واک کې دي. انقره وایي د عملیات د هغه کورد وسلوالو لخوا ترکیې ته د متوجه ګواښ پر وړاندې کوي چې متحده ایالات یې ملاتړ کوي. رضوان مراد په دې اړه رپورټ لري.
د ترکیې دولتي رسنیو نن وویل د دې هیواد پوسته امر شوی دی چې د سوریې په افرین او منبیچ سیمو کې چې د کورد وسلوالو تر کنټرول لاندې دي د هوایي بریدونو لپاره چمتووالی ونیسي. په همدې حال کې راپورونه وایي چې په ټانکونو سنبال د ترکیې ځمکني ځواکونه د سوریې له لویدیځ څخه د کیدونکې ګواښ د مخنیوي لپاره د سوریې پر پوله ځای پر ځای شوي دي. دغه راز د ولسمشر رجب طیب اردوغان په مشرۍ د ترکیې د ملي امنیت شورا په خپله پرونۍ غونډه کې پریکړه وکړه چې د سوریې له پولې څخه د پورته کیدونکې ګواښ پر وړاندې سمدستي او پریکنده ګام پورته کړي. ترکیه وروسته له هغې په سوریه کې د کورد وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو خبره وکړه چې امریکا په سوریه کې د کردانو د ډیموکراتیک اتحاد د وسلوالو په مشرۍ د 1500 کسیزه ځواک د جوړولو پلان په ډاګه کړ. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټلرسن ویل د خپل ترکی سیال ته ویلي دي چې په سوریه کې د 1500 کسیزه ځواک د جوړولو په اړه د امریکا پلان ناسم تعبیر شوی دی. خود ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاو شغلو نن ویل چې د ټلرسن سپیناوی ورته په مکمل ډول خیانت نه دی ورکړې او ترکیه له امریکا غواړي چې له تروریستي ډلو سره د همکارۍ د ختمولو لپاره جدي اقدام وکړي. نوموړي ویل چې په سوریه کې له کورد وسلوالو څخه د امریکا د ملاتړ په اړه د انقرې بې باوري دوام لري. چاو شغلو زیاته کړه چې روسیه باید د سوریه په افرین او منبیچ سیمو کې د ترکیه د عملیاتو مخالفت ونه کړي او هیواد به په دې دواړو سیمو کې د هوایي عملیاتو پلان له ایران او روسیه سره همغږی کړي. ترکیه د سوریه د کردانو ډیموکراتیک اتحاد یو تروریستي سازمان ګڼي.
دوستانو اوس هم یو بار بیا پام وکړئ له ازادي رادیو څخه د مهمو خبرونو سر ټکو ته. د برتانیا حکومت په افغانستان کې د ولسی تړون د بیا رغونې له پروګرام سره د 6.5 میلیون ډالرو په ارزښت مالی مرسته کوي. په پاکستان کې د افغانستان د سفارت چارواکي وایي چې یو شمېر مرستندویه هیوادونو له افغان کډوالو سره د مرستو ژمنه کړې ده. اسپانیا غواړي د ناټو په مشرۍ د غوښتنې ملاتړ د روزنې د ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې د خپل پوځیانو شمیر زیات کړي. د افغانستان د کرکټ د نولس کلن لوبډل نن شپه ناوخته له ایرلند سره د مسابقې ډګر ته وځي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر خبرداري ورکړې چې لوی قدرتونو سره د ایران د اټومي موافقې ناکامي به د نړیوال ټولنې لپاره د ورختای یو خبرداري وي. روسیه د اوکراین د پارلمان هغه پریکړه چې د هیواد په ختیځ کې دولتي حاکمیت د پراختیا هڅه بلل شوې د جنگ اعلان بللې. او پاکستانی چارواکي وایي وسلوالو یو میرمن او د هغې لور په دې خاطر وژلې چې په کوټه کې د پولیو پر ضد کمپاین کې برخه اخیستې وه. دوستانو خبرونه مو له ازادۍ راډیو نه واوریدل. مخکې له دې نه چې سلطان محمد سرور راشي او بل نیم ساعته خبری مجله درته وړاندې کی پام وکړئ د ژوند رنگونو ته.
د ژوند رنگونه
اجول محمد ولایت پروان
کله چې دغه ادارو ته ځي نور جای کله دوه کس سره چې دوه رقم چلان کیږي تاسو په نظر ولید سی کیږي
مارنګ بابر چې چیرته وي نه غته به خې کوم خبر امنیت نه ورکی د شیل ګټي باډي برابر شو شای برابر غته بلاس نه مولاړي اگر کاغه لر لازم منځ ساغه کډې می هم شو شای برابر ورته لاس نه مولاړي بولاړي کومه کاروای چې دغه د مونږ سره مکتوبونه تاپی ار سره سره مکمل خو سر لګي بم دوی کا شو گیر کی څه خبره ده او دا چې خل دي شغلار ته نو کوي هغه په دې کړکی باندې خيزي
د تاسو سره سم وضعیت ونسی څرخه مکسل مال خي
یان د سیما عمل را سره ونسی په دغه سترګو کې چې ما د سره پونسو نو باز وایم چې یعنی و را باندې بس
تر اوسه پر دې سیوی چې او د ستر تلار سي کار لپاره دی ټوله ورځ تیر سي او کار دم خلاص نسی اته د نن پرې نګ دی
د خبره ده چې د دفتر تر غلای ما یو لسنی مو بجو کې اتسکم دولس بجې شالت وای یاره امر نشته څه خبره ده نشته سلګونی څنګه ورته ونی سي قبلې او سړی نه قبلې پیسې دی ورکړي ما څه د خپل خرچه دی ورکړي درنه شي زمخ کس ورس ولید شي به مانی کویا خود داس خبره ده چنن سبا دا اصول دا قانون نشته په افغانستان کې خلاص ده
فکر نه کوي چې په دې کې تاسو معلوماتي باید پیسې ورنه
پیسې ورنه کو خو بیا مال ته پیو په باندې ولاړی ده
خو درګه خیر سبا را سبا
بیا شنه چې تاسو دا چې دغه ته دې مونږه د معمولی کار بند معمولی یو سړی ته که سبا ته ورته ودرېږي او خو په درناله ته لارګای در سره که داس ته ورته ودرېږي چې ما څه ضروره څه خبره ده څه وینا ده وهلې نسی که داس ورته شو وروره خیر د پروا نه کې ولا راوخي او چا راوخي هغه پیسې باندې ما خو کاغلار دروخ
نو تاسو د پیسې رقم برابروي چې بیا په دفترو کې رشوت مرکوي خپل لګښتونه مکوي
زر زر روپی 1500 روپی صدر توان چې زوی بیا شاپری خرڅي یا به مزدوري کوي هغه پیسې راخلی دي مزدوري پیسې راخلی هغه چې کار باندې تذکره نه یې مسخه هغه باندې ځات مجبور مکرب چې پیسې ورکړي
څه فکر کوي دغه جنجال مخ به سره رقم نیول سي
دې جنجال مخ دې پاک خدای ونیسي هغه لوی خدای دې ونیسي چې اتوت پخې
آزادی رادیو لونه ترو وو ورځې پونه کې